آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ورځ مو په خیر هله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کیږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د بشری حقوقو د څارنې سازمان وایي چې د افغانانو سره د پاکستاني پولیسو بد چلند زیات شوی دی ولسمشر غنی په رسمي سفر قزاقستان ته ځي او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د تیلو په ټانکرانو باندې بریدونه پیل کړي دي
نن پنجشنبه ده د 1409 کال د عقرب د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 9 کیږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په تېر یوه کال کې په پاکستان کې د افغان مهاجرونو سره د بد سلوک په اړه رپورټ لرو او د لوګر په برک ولسوالۍ کې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په باره کې هم یو رپورټ اورېدلی سي خو اوس په مکړې پوره خبرونو ته چې روشان نورزی به یې تاسو ته واوروي
په نیویارک کې میاشت د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي چې په پاکستان کې پولیس د افغانانو سره بد سلوک کوي نور تفصیل به د متی الله عابد نواورو
د بشري حقوقو د دفاع دغه سازمان د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې دوی په وینا د پولیسو د پراخ آزار ورکولو پای ته رسولو په لار جدي اقدام وکړي د بشري حقوقو د سار سازمان د هغو مرکو په بنسټ چې د افغان مهاجرو له کورنیو او افغانستان ته بیرته ستنیدونکو مهاجرو سره یې کړي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت مخ په زیاتېدونکې توګه خطرناک ګڼلی دی په پاکستان کې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي کومه نوې خبره نه ده خو د بشري حقوقو د سار د سازمان رپورټ ښیي چې دا ډول چلند د 13 دسمبر د میاشتې راهیسې کله چې سخت دریځو د پېښور په یو ښوونځي برید وکړ له حده زیات ډېر شوی
په پاکستان کې 1.5 میلیون رجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي اشکال کېږي چې 1 میلیون نور افغانان پرته له اسنادو په پاکستان کې اوسېږي تاکل سوی ده چې ولسمشر اشرف غنی د ورځنی سفر لپاره د قزاقستان مرکز اسانی ته ځي که څه هم جمهور ریاست دغه سفر دقیق نیټه یاده کړې نه ده خو ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ممکن دغه سفر نن د پنجشنبې په ورځ ناوخته وسي د جمهور ریاست دفتر وایي چې دغه سفر اجنډا هم تر ډیره په اقتصادي مسایلو راڅرخي ایران د خپل اټومي پروګرام په ځینو برخو باندې چې کیدای سوای د اټومي وسلو د جوړولو لپاره استعمال شوی وای کار بند کړی دی د اټومي انرژي نړیوال ادارې په خپل رپورت کې ویلي دی چې دغه هغه څه وو چې د ایران د اټومي موافقې په اساس پای چې ایران تر سره کړی وای خو ډیپلوماټانو ویلي دی چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د رپورت په اړه باید چې د احتیاط نه کار واخیستل سي دا ځکه چې ایران اوس هم په زرګونو سنترفیوجونه ساتي چې کیدای سي په اسانۍ سره د اټومي وسلو د جوړولو لپاره استعمال سي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې د امنیت شورا ته به د اسلامي دولت د ډلې خلاف د مبارزې لپاره یو نوی پریکړه لیک وړاندې کړي د روسیې سفیر ویتالی چرکین خبریالان ته وویل چې د فرانسې سره یې خبرې کړي دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به د اسلامي دولت خلاف د مبارزې لپاره خپل نوی پریکړه لیک ډېر ژر وړاندې کړي هغه وویل چې د فرانسې سره یې د خبرو وروسته اوس په دې باور دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره باید چې په ځانګړي ډول سخت مبارزه وسی د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولند هم لیدي چې فرانسه به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د داعش خلاف د جګړې لپاره د پریکړه لیک د صادرولو غوښتنه وکړي هغه ژمنه وکړه چې یو موټی اتحاد په جوړوي چې د داعش د ماتولو وس ولري روسیې په دې اونۍ کې وویل چې د فرانسې سره په روسیې کې په سوریه کې د داعش خلاف خپل عملیات همانګه کوي روسیه او فرانسه دواړه د داعش خلاف خپل بریدونو ته زور ورکړی دی د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د تیلو په ټانکرانو باندې بریدونه پیل کړي دي امریکا وایي چې دا کار د دې لپاره کړی دی چې د تیلو د تولید په تاسیسات باندې د دوی بریدونو لږ تاثیر درلودلی دی د امریکا په مشرۍ د ائتلاف وایند ډګروال سټیف وارن د چهارشنبې په ورځ وویل چې د یکشنبې د ورځې راهیسې د تیلو 1,16 ټانکرونه د سوریې په شمال کې ویجاړ کړي دي. هغه وویل چې امریکا د برید نه مخکې د هوا نه ډرایورانو ته پاڼې اچوي او ورته وایي چې د موټر نه ووځي چې برید پرې کیږي. وارن وویل چې د دې لږ احتمال شته چې ډرایوران دې د اسلامي دولت وسله وال وي. سپین ماڼۍ پرون خبرداری ورکړ چې د امریکا په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو لخوا هغه قانوني لایحه به ویټو سي چې هدف یې د سوریه او عراق د هغو مهاجرونو د پلټنې ډیرول دي چې غواړي امریکا ته راسي. سپین ماڼۍ ویلي دي چې د سوریه او عراق د مهاجرونو لپاره دغه نوي مقررات د قبول وړ او پایدونکي نه دي. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا په سیاستمدارانو انتقاد کړی چې د سوریې د مهاجرینو د ځای پر ځای کېدو سره یې مخالفت ښودلی. اوباما وایي دا کار د امریکا د ارزښتونو سره په ټکر کې دی او شایي چې د اسلامي دولت یادایش لپاره د جنګیالیو د جلب او جذب ښه وسیله وګرځي. د فرانسې د پاریس په ښار کې د تروریستي بریدونو څخه وروسته یو شمیر جمهوري غوښتونکو ویلي دي چې امریکا ته د سوریایي مهاجرینو راتګ بند سي او یا د یوازې هغو ته اجازه ورکړي سي چې ایساویان دي. دغه جمهوري غوښتونکو وایي په دې کار سره شایي چې د سوریې تروریستان ونسي کولای چې د پاریس په شان بریدونه دلته د امریکا په متحده ایالاتو کې هم وکړي. جمهور رئیس اوباما چې په مانیلا کې د آسیا آرام سمندر د اقتصادي همکاري یا اوپک د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د خبریالانو سره خبرې کولې، وی ویل چې کچیرې موږ د تروریستي بریدونو څخه وروسته د ویرې او وارخطایي احساس وکړو دا زموږ په ګټه نه ده.
او دا هم وروستۍ خبر، د نایجیریا د یولا په ښارګوټ کې یو ځانمرګ برید کوونکی خپل پر ځان تړلې بمونه په مارکیټ کې چولې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي او 80 نور ټپیان شوي دي. په دغه ښارګوټ کې زیاتره کسان ژوند کوي چې د باکو آرام د ډلې له ویرې تښتېدلي دي. په نایجیریا کې پرونه وخته دوه نور ځانمرګ بریدونه هم شوي دي چې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي او سر نور ټپیان کړي دي. په نایجیریا کې د شپږ کلونو راهیسې کېږي چې د باکو آرام ډلې جګړه پیل کړې ده. په جګړې کې تر اوسه پورې 60,000 کسان وژل شوي دي او 2.3 میلیون نور بیا دې ته اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. داود د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، په نیویارک کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ټولنې د پاکستان پولیس په دې تورن کړی دي چې دوی په تیر یوه کال کې په پاکستان کې مشت افغان مهاجرینو سره ډیر بد وضعیت کړی دی او د پاکستان په حکومت یې غږ کړی دی چې د افغانانو سره ناوړه چلند یې بند کړي. د اسلام آباد څخه خبریال ایاز ګل په دې باب موږ ته یو راپور رالېږلې دی چې دا د تاسو ته پښتو متن اورول کېږي.
نیویارک کې میش د بشری حقوقو د سار سازمانو ویل دي چې د تیر کال په جریان کې د افغان مهاجرانو سره د پاکستان پولیسو بد رفتاری خورا زیاته شوې. د بشری حقوقو د دفاع دغه سازمان د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې دوی په وینا د پولیسو د پراخ آزار ورکولو پای ته رسولو په لاره دي جدي اقدام وکړي. د بشری حقوقو د سار سازمان د هغو مرکو په بنسټ چې د افغان مهاجرو له کورنیو او افغانستان ته بیرته ستنیدونکو مهاجرو سره یې کړي، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت مخ په زیاتېدونکې توګه خطرناک ګڼلی دی. په پاکستان کې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي کومه نوې خبره نه ده، خو د بشری حقوقو د سار د سازمان رپورټ ښیي چې دا ډول چلند د 13 دسمبر د میاشتې راهیسې کله چې سخت دریځو د پېښور په یو ښوونځي برید وکړ د حدا زیات ډیر شوی. د پېښور په یو ښوونځي باندې د طالبانو د برید وروسته چې 1,550 چې اکثر یې ماشومان وو پکې وژل شو. د بشر حقوقو د سار د سازمان هیومن رایټ واچ د رپورټ په بنسټ د پاکستان پولیس د افغان مهاجرو د اوسېدنې په ځایونو بریدونه وکړل او هغوی کورونه ورته وران کړل. افغان نارینه مهاجر یې ونیول، وی وهل او آزار کړل. پاکستانی مقامات د پاکستانی طالبانو تحریک د مشر چې ادعا کوي په افغانستان کې پر شوې ده او همداشان افغان سرداری ده د پیښور په خوندې باندې د برید طرح کوونکی او برید کوونکی هم غني. تر اوسه د پاکستان حکومت د بشر د حقوقو د سار د سازمان د رپورت په وړاندې کوم رسمي خبرګون نه دی خودلې، خود یو این ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویان دی دنیا اسلم خان تصدیق کړی ده چې په پاکستانی ښوونځي برید نه پس افغان کډوال د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي. میرمن خان وای
Especially in the first quarter of the year, Afghan refugees, as well as undocumented Afghans,
په ځانګړې توګه د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې افغان مهاجر د هغې په ګډون چې پاکستان کې د اوسېدنې اسناد نه لري د پاکستان په ګوټ ګوټ کې په وار وار د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي او موږ هم د پولیسو لخوا له کورنیو څخه د هغوی د ایستلو وهلو ټکولو او آزار ورکولو په اړه معلومات ترلاسه کړي. همدا اوس په پاکستان کې 1,500,000 رجسټر او ثبت شوي افغان مهاجرین ژوند کوي چې یو شمېر یې په 1970 پلاسیته کې مهاجر شي. همداشان اټکل کیږي چې 1,000,000 افغانان پرت له اسنادو په غیر قانوني توګه هم پاکستان کې اوسېږي. پاکستانی مقامات وایي غواړي هغه افغان مهاجرین بیرته هیواد ته ولیږي چې په پاکستان کې اسناد نه لري. تمه کیږي چې د پاکستان حکومت دې میاشتې په پای کې اعلان وکړي چې آیا دسمبر د 1 نیټې د مهلت پای ته رسیدو وروسته به بیا هم په هیواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د اوسېدو اسناد تمدید کړي او که نه.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا راډیو ته واورېدی. چارواکي وایي چې د لوګر د برک برک په ولسوالۍ کې د نجونو ټول تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل سول او نجونو پکې خپلې زده کړې پیل کړې. دغه ښوونځي 15 میاشتې مخکې طالبانو تړلې وه. نور تفصیل زموږ د خبریال د ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د لوګر والی امریکا غښتول چې د سیمې له ولسي او مذهبي مشرانو سره د پرله پسې ناستو په نتیجه کې د ستونزو له تشخیص وروسته وکولی شول چې د نجونو دغه تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي. والی محمد حلیم فدایی د ښوونځیو د تړلو عمده لاملونه کلتوري، امنیتي او مدیریتي ستونزې وبللې، خو زیاته یې کړه چې د دغو ستونزو د بیا تکرار د مخنیوي په اړه یې د دې ولایت پوهنې ریاست ته دنده سپارلې.
پوهنه زموږ لپاره لومړیتوب دی. پوهنه کې هیڅ نه وه، غفلت موږ ته د منلو وړ نه ده. او دا پخوا لوګر باب العلم و او زما هیله دا ده چې ښوونځي که د نجونو وي او هلکانو هغه له هر ډول سیاسي او نظامي هڅو نه او فعالیتونو نه خوندي وي.
د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دغه ښوونځي 15 میاشتې مخکې د وسلوالو طالبانو له لوري تړل شوي وو چې له امله یې د شاوخوا 3,500 نجونو د زده کړو بهیر له ځنډ سره مخ کړ. پوهنې ریاست دغه راز ویلي وو چې د نجونو د دغو ښوونځیو شمیر 22 وو چې په برکی برک او څرخ ولسوالیو کې تړل شوي وو، خو ولی حلیم فدایی شمیر 18 ښیي. طالبانو د یادو شویو ښوونځیو د تړلو یوازینی لامل د هلکانو او نجونو ګډې زده کړې بللې وې، خو د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې په دې برخه کې یې ټول شرعي او کلتوري مسایل په نظر کې نیولې دي.
تر کومه ځایه چې افغاني دستور، شریعت، اسلام اجازه ورکوي تر هغه ځایه پورې ګډ دي. له هغه وروسته زموږ ټول ښوونځي مستقل دي، جدا دي. او ښځینو د ښوونځیو لپاره اصلا موږ ډېر عمر خوړلي سپینګیري مدیر صاحبان لرو، اما د دوی تر څنګ موږ غواړو چې هلته ښځینه مدیران هم موږ وګمارو تر څو کاملا هر ډول شک یا هر ډول هغه څه چې د افغاني کلتور سره په ټکر کې انګیرل کېږي د هغې مخنیوی وکړو.
په عین حال کې د لوګر ځینې عام خلک د حکومت له وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتنه لري چې د اسلامي احکامو له مخې د ښځینه او د زده کړو په مخ کې له ځنډ او خنډ رامنځته کولو لاس په سر شي.
طالبان باید زیات کوشش کنند به خاطر تعلیم که است برای هر مرد و زن.
زده کړه پر هر نر او ښځینه مسلمان فرض ده. له طالبانو مغوښتنه دا ده چې نجونې له زده کړو منع نه کړي او پرېږدي چې زده کړې وکړي.
یاره باید لا بدن که تعلیم خود پیش ببرند.
په مجموعي توګه د ښوونځیو د تړلو مسئله افغانستان شموله ستونزه بلل کیږي. اوس هم د دغه هیواد په ډیرو سیمو کې نه یوازې د نجونو بلکې د هلکانو د زده کړو بهیر هم له ځنډ او خنډ سره مخ دی. که څه هم د پوهنې مسؤلین یو عمده لامل نه امني بولي، خو د سیمې اوسېدونکي بیا په دې برخه کې د پرېګوته نیغه د ځایي افغان حکومتي چارواکو کمزوري مدیریت ته نیسي. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا راډیو.
تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې او 9:30 دی. په پاریس کې د نومبر د میاشتې د 14 نیټې وحشتناکه تروریستي بریدونو په 2016 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو په مبارزې هم سخت اثر کړی دی. د امریکا ژغ خبریال جیم ملون په دې باب یو مطلب برابر کړی دی چې دا د تاسو اورول کیږي.
د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری ګوند یو کاندید ډانل ټرمپ چې اوسې په خلکو کې د محبوبیت اندازه څخه زیاته ده، په ډیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما د اسلامي دولت د ډلې د خطرونو په ضد د هغه په کارونو اعتراضونه کړي دي. هغه وایي که یو څوک ځان کمزور سرګن کړي نو بدې پیښې به خامخا کیږي. د جمهوری ریاست د مقام د پاره د جمهوری ګوند نور ډیرو کاندیدانو هم د دغه مسلې په باب د جمهور رئیس بارک اوباما په حکومت اعتراضونه کړی دي او ویلی دي کچری هغوی انتخاباتو ګټي نو د دغه مسلې په ضد به ډیر جدي او سخت دریځ غوره کړي. په دې برسیره د جمهوری ګوند ډیرو کاندیدانو سکل امریکا ته د لسو زرو سوریایي مهاجرو د قبلېدو په باب د جمهور رئیس بارک اوباما په پلانونو هم سخت اعتراضونه کړي دي. د فلوریدا سناتور مارکو روبیو ویلی دي چې په دغو لسو زرو مهاجرو کې به 9999 کسان بې ګناه انسانان وي چې په خپل ملک کې به د ظلم او وحشت له کبله مهاجرت ته مجبور شوي وي، مګر په هغو کې به یو د اسلامي دولت د ډلې یو غړی وي چې فوجي روزنه به هم لري، چې په دې حال کې هغه په خپل لاس یو ډیر لوی مشکل خلق کا. د جمهوری ګوند یو بل مهم کاندید بن کارسن د خپل ملک د کانګرس نه وغوښتل چې د سوریې د مهاجرینو د میشته کېدلو دغه پروګرام لغوه کړي. همدغه راز د جمهوری ګوند یو بل کاندید جی بوش د ان بی سی د ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکه کې ویلي چې د مهاجرو په توګه د سوریې عیسویانو ته د قبل دو د اولیت حق ورکړی شي. په امریکا کې د تقریبا نیمایي ایالتونو ګورنرانو هم چې زیاتره د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي دي ویلي دي چې هغوی نه غواړي چې د سوریې مهاجرو ته په خپل ایالت کې ځای ورکړي، مګر حقوقي ماهرین وایي چې ګورنران د دې صلاحیت او حق نه لري چې یو مهاجر چې په قانوني توګه امریکا ته راغلی وي په خپل ایالت کې د اقامت نه منع کړي. مګر د ډیموکرات ګوند یو مهم کاندید د امریکا د ورمان د ایالت سناتور بارني سندر ویلي چې موږ به هغه په زرګونو د سوریې او د افغانستان مهاجرین چې هر څه د لاسه ورکړي او د یو کمیسر راغلي بیرته ستانه نه کړو. هغه دغه خبرې د اوهایو په پانتون کې یوې ډلې خلکو ته چې ډیر زیات احساسات څرګندول کړي دي. په دې برسیره د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په وروستۍ ټلویزیوني مباحثه کې هم د امریکا د ملي امنیت مسلې ته ډیره زیاته توجه شوې وه. په امریکا کې د خلکو د اراو د یوې نوې وروستۍ احصایې نه هم داسې ښکاري چې په سلو کې 6% خلک د اقتصادي مسایلو او 2% نور د امنیتي مسایلو په باب زیاته اندېښنه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سلګونو ځوانان د امریکا د متحده ایالاتو په پایتخت کې د نړۍ د تودوخې سره د مبارزې د نړیوال بانک په عمومي دفتر کې راټول سیوه او په واشنگتن کې د همدې مبارزې په حق لې د ځوانانو په نقش خبرې وکړې. تمه کېږي چې د نړۍ مشران به هم د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کلنۍ غونډه کې په فرانسه کې په دې اړه خبرې وکړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې مریما ډایلو په رپورټ کې واوري. د نړیوال بانک مرستیاله ریچل کایتی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په چارو کې د دې بانک ځوانان د اقلیم د بدلون سره په مبارزه کې مهم نقش ادا کولی سي ځانګړې استازی ده. هغه وایي
one of us and then two of us then five of us then 10 of us all deciding to demand
د اقلیم د بدلون په اړه کچیرته زموږ د ډلې څخه یو نفر دوه نفر او یا لستنه په خپل شار ایالات او هیواد کې ژغ پورته کړي نو حتمی شه نتیجه ورکوي او بدلون په خپل راځي. کچیر موږ د سودا اخیستلو پر وخت او یا دا چې څه ډول برېښنا مصرفو سمه پریکړه وکړو نو بدلون راتلی سي. شاید اقلیم بدلون به د نړۍ موجودیت ته یو خطر وي، خو په حقیقت کې دا خطر د هموغو شیانو څخه پیدا کیږي چې موږ یې کوو. په دې برخه کې حکومتونو او ستاسو په شان ځوانان نقش ادا کولی سي. میرمن کایتی وایي د نظریو د معلومولو اکثره سرویګانې سوي دي چې دا څرګندوي چې هغه خلک په دې پوهیږي چې د شو بحرونو ځمکو او مسؤنو اوبو د درلودلو په خاطر په نړۍ کې باید چې د کاربون ککړتیا کمه سي، خو دا وایي ډېر لږ داسې کسان هم سته چې په دې خبرې یقین ونه کړي. میرمن کایتی وایي په امریکا کې هم یو شمېر محافظه کاره خلک سته چې د ګازونو په مخ کې خنډونه پیدا کوي.
For all kinds of reasons, it's become a partisan issue, and
there is. The climate change in America is the one that is the most important issue for us. In California, Colorado, Shimali, and Junubi, there are many wrong information being spread. Dakota, Great Lakes, Shimali Carolina, Maine, and Texas, ټول بزګر او خلک په دې پوهیږي چې د همدې اقلیم د بدلون په خاطر په هغوی څومره زیات طبیعي آفتونه راغلل. هغوی په دې هم پوهیږي چې د موسم په لحاظ هر څه څومره بدل سوي دي. د کنفرانس یوه ګډونواله ریدیما یاداف چې د امریکا د یل په پوهنتون کې محصله ده، د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کنفرانسونو او غونډو کې یې برخه اخیستې او د تیرو 15 کلونو را په دې خوا وایي اکثره سیاسي مشرانو دا نه ده درکړې چې د اقلیم د بدلون مسئله د ټولو سیاسي اجنداګانو سره تړلې مسئله ده. Hawaii.
Climate change being some catastrophe or an apocalyptic scenario which can immediately put
the figure kaum che de iklim da badlun pasar bahs bayad da se wnesi che gwa ke da yo ghat musibat ti shay tol khalak ba wajne pa kar da che da masala zmuj da jwandana aw ya da se nawrindi che da wrazani yo charo sara watadal se pa kar da che da patolane ke da nar aw shiz da masale sara watadal se د تعلیم، روزګار، اوبو او هغو مسئلو پورې وتړل سي چې هر ورځ زموږ په ژوندانه کې اثر لري. د غونډې یو بل ګډونوال وویل چې په خپل هیواد کې یې 4000 داسې برقونه جوړ کړي چې 2000 کورونو ته برېښنا ورکوي. دغه ګډونوال وایي چې د لمر د تودوخې په ذریعه روښانه کیږي. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته واورو، په کابل کې به نن اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 4. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 6. په هرات کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15. په جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان برګ وي. په فراه کې به هم نن اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9. او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 12.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې سپما کړې څورلند خبرونه ته په نیویارک کې مشت بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي چې په پاکستان کې پولیس د افغانانو سره بد سلوک کوي. تاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ورځنی سفر لپاره د قزاقستان مرکز استانې ته سفر وکړي. که څه هم جمهوری ریاست دغه سفر دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو ځینو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې ممکن دغه سفر نن د پنځشنبې په ورځ ناوخته وسی. ایران د خپل اټومي پروګرام او په ځینو برخو باندې چې کېدی سي د اټومي وسلې د جوړولو لپاره استعمال سي کار بند کړی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل رپورت کې ویلي دي چې دا هغه څه و چې د ایران د اټومي موافقې په اساس باید چې ایران ترسره کړی وای، خو ډیپلوماټانو ویلي دي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د رپورت په اړه باید د احتیاط څخه کار واخیستل سي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې د امنیت شورا ته به د اسلامي دولت د ډلې خلاف د مبارزې لپاره یو نوی پریکړه لیک وړاندې کړي. سپینې ماڼۍ پرون خبرداری ورکړ چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو لخوا هغه قانوني لایحه به ویټو کړي چې هدف یې د سوریې او عراق د هغو مهاجرونو د پلټنې ډیرول دي چې غواړي امریکا ته راسي. د نایجیریا د یولا په شارګوټي کې یو ځانمرګ بریتکوونکي خپل ځان پورې تړلې بمونه په یو مارکیټ کې چولی دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي او 80 نور ټپیان سوي دي. په دغه شارګوټي کې زیاتره هغه کسان ژوند کوي چې د بوکو حرام د ډلې له ویرې تښتېدلې دي. په نایجیریا کې پرون ناوخته دوه نور ځانمرګ بریدونه هم سوي دي چې لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي او 100 نور یې ټپیان کړي دي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د تیلو په ټانکرانو باندې بریدونه پیل کړي دي. امریکا وایي چې دا کار د دې لپاره کوي چې د تیلو د تولید په تاسیساتو باندې د دوی بریدونو لږ تاثیر درلودي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خپرونه پای ته ورسېده. هیر مو نیسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي، په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.